یو وار بیا ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې به هم از منور تاسو کوربه یم او تمه لرم چې سهار به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال، پاکستان کې د انساني حقونو ستونزې، خیبر ایجنسۍ کې د لکمینیا ناروغۍ او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واورئ. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ درته د رڼا په لور هفتهوار پروګرام هم وړاندې کوو. خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعت تازه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی پیښې غندنه کړې ده. د چین صدر به سبا د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اخیستي دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حملې غندلې او له افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام شر لیډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوي دي چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. بلخوا په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شو شمیر څلور دېرش ته رسیدلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه څلور دېرش تنه وجل شوي او یو سل پنځه تنه زخمیان شوي دي. په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان یې عام خلک دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی د یو انتخاب وکړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ښاغلي غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روستې خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنو سره وکتل او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې د خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونیو بریدونو مجرمان داعش ډله بللې ده. د چین ولسمشر با سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر با د خپلې دورې پر مهال د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې اندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا او په خاصه توګه په بلوچ میشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شانو سم کیږي چې له وجې یې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال لیډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پورا ګامونه پورته کړی دی. د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقونه له پامه غورځول کیږي. تېر ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشري حقوقو کارکونکو خبریالانو سره د ښځو د بنیادي حقونو او د هغې لپاره د میډیا په رول خبرې وشوې. په دغه موقع د یادې ادارې یو مشر اعجاز دوراني مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې که تاسو نن هم وګورئ نو زنانه او تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زچګۍ په دوران کې د مرګ هغه اوس هم تقریبا شپږ فیصد نه زیات دی. خصوصا د زنانه چې کوم ضروریات دي، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق، که هغه نظر انداز کیږي لګیا دی، نو په هغې حوالې سره دوی سره یو سیشن و چې هغوی دا مسایل چې څنګه رابرسېره کول غوښي.
بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځو د مدني ټولنو غړو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د افغانستان پالیسي جرګه کې د وروستۍ رایې اچونې ستاینه کړې ده. ولسي جرګې پرون د حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رایې ورکړې. د یوناما لخوا پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثره کېدو لپاره یو ضروري ګام دی. خبرینه د مشال ریډیو نورې د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندۍ، د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو، د انساني مرستو، د پراخو قومي مذاکراتو بحالي، د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د هغې لوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورونه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اخیستي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجې د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په سلاودین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاده سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. او وروستۍ خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. روحاني په تهران کې د پوست رس په نوم کلنیو مراسمو ته په وینا کې وویل کړنلاره یې تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه چې د سیاسي جګړې لپاره. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې ګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ. وزیر اعظم میاں نواز شریف په جلال آباد کې پرونی بمی چاودنه باندې سخت خفګان ښودلی دی. سبانه بعد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر رسیږي. او په بلوچستان کې هندوان وایي د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای اور جیداد باندې سیدی قبضه وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و مندر وو، هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي. او صرف د هندو مذهب له وجه
پرون په پېښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبریالانو په ګډه یوه غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې هکله وویل
زنانه چې کوم ضروریات دي سماجی حواله سره، که هغه تعلیم دی، که هغه صحت دی، که هغه نور د هغوی حقوق دي، که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. او د روانې ګړې په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم په هکله واورئ.
قبایلي علاقه کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دي وران کړي دي چې په دا کې زیاتر زنانه سکولونه دي او په کې هم زیاتر چې کوم دي د پرایمري سکولونه دي.
د هر ساورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. او د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې روانې خبرونه اوریدلی شئ، بلکې تیرې شوې ډېرې خبرونه هم په هغې پرتې دي او ښکلي ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات هم ترلاسه کولی شئ. دا راز د انټرنیټ تکسوک لاسرسی لري. نو د انټرنیټ لارې په فیسبوک او ټویټر هم د مشال ریډیو سره ملګري کېدلی شئ. راځو د دې ګړې اولنی رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ننګرهار په جلال آباد کې په ورستي بمی چاودنه جوړ خفګان ښودلې او له افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګري د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نظم خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او له افغان دولت سره یې د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خپرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نوشریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ په روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولس مشر اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت ویلي چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شویو عسکرو د کورنیو سره ملاقات وکړ. نوموړي په دغه موقعدا هم وویل چې د جرم ولسوالۍ په حملو کې نړیوال ترهګر لاس لري. په دې هکله نور تفصیل د فرشتې جلال زهري رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستانو لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسېږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. ښاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د ښاغلي بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړ. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو او طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واورید او په دې کې د رڼا په لور خبرونه به درته هم د روانې غړي په آخري برخه کې وړاندې کوو. خو دا غي نه وړاندې ځنې نور ریپورټونه. سبا له بعد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر را رسیږي او نوموړی به دلته د خپل سفر پر مهال د پارلیمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. دا چې د چین د صدر پاکستان کې په دوه ورځني سفر کې څه مصروفیات دي یوه شیبه وړاندې راته د اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله وویل.
د چین صدر شی جین یانګ چې کوم دی هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل په ورځ باندې اسلام آباد ته را رسي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکي دوره ده چې هغه پاکستان ته په دې دورې باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وفد هم د دوی په راځي پاکستان ته چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دي هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټۍ چې کوم د چین ده د هغې اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا را ورسي نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین به هغې په اعزاز کې د غرمې روټۍ چې کوم دی هغې به ورکړي او هغې سره به ملاقات کوي. د هغې وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغې د لاسلیک کېدو امکان دی چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامله ده. دې نه علاوه توانایی مواصلات شعبو کې او نور ترقیاتي منصوبې چې کوم دي هغې مفاهمتي اډاختونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي. کل اعلی سیول ایوارډ چې کوم دی نشان پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چې کوم دی چین صدر به د پارلمان مشترکه چې کوم اجلاس وي نو هغې ته به هم وینا کوي. دې نه علاوه د چین صدر به د درې واړو فوجونو کوم مشران چې دي هغې سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورسره به د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبرې اترې کوي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دي زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي ته ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
په بلوچستان کې هندوان وایي دوی د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې لوجې ځنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې په دې هواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وایي چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز مساخیل ریپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه یې له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبی و مګر په خبره یې کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې یې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خو لاړې هلته کګان لاړې انډیا ته اور نما زموږ ځای اکثر و دوی مسلم ناجایز یې وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سلیدي قبضې وکړي خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و مندر و هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي اور نور کم ځکې و جایدادونه و هلته هم دوی قبضې وکړي. هو صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع میلاو سي هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي وس راکړي اوس موږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ځوان دل ته عذاب دی بابا مسائل دا چې زموږ الکوان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلک اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپله زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوچ میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضعې خبره کوي. کله چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقونو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
پرون په پیښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبریالانو سره یو ګډه غونډه کړې چې پکې د ښځو د ټولنیزو حقونو په اړه خبرې اترې شوې او دې لړ کې د میډیا کردار ته هم کتنه وشوه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف صاحب ورغلی دی او په تفصیل مخبروي.
د ښځو د حقونو په اړه د پیښور خبریالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکي د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبریالانو پام د ښځو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه په رسنیو کې کمی کوتاهي په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې که تاسو نن هم وګورئ نو زنانو تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چې دی هغه اوس هم تقریبا 6% نه زیات دی. خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجي حواله سره که هغه تعلیم دی که هغه صحت دی که هغه نور د هغوی حقوق دي که هغه نظر انداز کېږي لګیا دي نو په هغې حواله سره دوی سره یو سیشنو چې هغوی دا مسایل چې څنګه رابرسره کول شي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځایي خبریال شاهد خان وایي چې دی د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
زما په خیال خو میډیا چې کوم دی نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې وي. اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کېږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویژن د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلې کیږي او دا چې دا پخپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پوټری کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده ہے نا. که تاسو یو ګورئ سګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتی اولی به دغه شانتی سب پروګرام سے پیش کی ډراما سے پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړی نو داسې زموږ زنانه هم شته چې هغوی ښه کردارونه کړی دي نو داسې یو پازیټیو تصویر دی پورٹری کی نور خلک هم انسپایر
شي. د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د زور زیاتی نږدې 255 پیښې رپورټ شوې دي. خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په ښځو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسیون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د جرمنی یو خبری اداره دیوچه ویله لیکي په پاکستان کې د پیښور فارم پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونو جوړ شو خو د انساني حقوقو کارکوونکي اندېښمن دي چې په دغه عدالتونو کې به پوځ زیاتره خپل مخالفین په نښه کوي. په دې د لیکنې مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمېر تراګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم په نښه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لویه حمله په پېښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حملې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبري ادارا ډیوچه ویله لیکي په پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه ترسره شوي دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وه شوې. د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هېواد کې ډېرې مظاهرې هم وشوې او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ پوځي، نو ځکه دا اوس د پوځ خوښه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوځ بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغې عملي کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوځ په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروسته د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو او له دغې وروسته ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,000 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې ځینې د 13 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه دیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوځ خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دغه احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمین یا ناروغي زیاته شوې او خلک چې شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی اسپیټال کې د دیرانس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي او ځایي اسپیټالونو ته دغه ویکسین واستوي. دا راز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د ماشو ختمولو سپری هم په کار ده. په دې حق له سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل لکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډېره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې داسې 12 بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې چې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که دغه مرض مخنیوی ونه شي دا بیماری نور هم زیاتېدای شي. بلې ستنې قیمت لري، بری سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 2500 روپۍ دی. یو بیمار باندې 9500 خطره دي. دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه کنه مچر مار سپرای وکړه، دا نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتي ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغې ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لګه مونږ خو بار بار دا لګه ډېر ډیمانډ وي، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وي نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لګه مونږ 4000 ډیمانډ وکړه، هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لګې زیاتې انجکشن رالی دا ډوزونه به خلک پوره کړه، پوره کړه بیا برابر کیمپونه وشي، په علاقو کې کیمپونه وشي. لګه یو
دګابې کې هو د کلن چې یو مرض ولګېد په هر ځمانه ولګېد غم یو نشو دا تر دې هدف پورې ډېر هدف وېځي چې په څنګه باندې ولګېد یا په سترګه هر ځای متاثره کولای شي دا لیا په شونډه شوا
په خیبر ایجنسۍ کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسۍ په مرکزي روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مشکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو د خیبر ایجنسۍ خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپری وکړی شي او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې د غنی ساجمال نه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام مشال ریډیو ته پرلیږل شوې خبرو پاڼه کې د وزیر اعظم له خولې ویل شوي چې وسله وال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي. د جلال آباد په دغه پېښه کې 24 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دې د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په بدخشان ولایت کې کړې دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستاني چارواکو سره ملاقات کوي او بیا به د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته بیانات کوي. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې موجوده ده کې هم د خاصو بنیادي حقونو له پامه غورځول کېږي. دا خبره تېره ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام په نوم د یوې ادارې د غونډې پر مهال وشوه. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه بېرته د هېواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اغېستي دي. د یمن حکومت د امن هغه پلان لیک کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی او د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د جسمانی له بهرنیو ځواکونو د حملو د اچولو د انساني مرستو د پراخو قانوني مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې دلته انیس اجمل د ریګړې خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس په مکرې چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې د خبريال ریاض مساخل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د اردو ژبې ورسپانه نئی باد خپل ادارې کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرال شیرمحمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډې دوره وکړه چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شوه او د پاکستانی سیال سره یې په خبرو کې د امن دپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دارنګ د خالی په ورځ جنرال شیرمحمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آؤټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دي او په خاص توګه د پوزي مشر دوره با د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبه مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو نو بل طرف ته 2500 کیلومتر اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریا خره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو لس کالا موجود کې باوجود دوی د پولې په خشان انتظام د پاره سندري کړي. بل طرف ته هندستان هم د دواړو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښا سلويخ تنه وجلی شو او داعش وسله والې ډلې د دې پیخي ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولس مشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبونه بجلی پیدا کولو کارخانه لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته سلیرش ګنټې بجلی ورکول شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت دپاره اخلي کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چپریال خواوشه دوه لکه خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا اولس ته یو ډالۍ ده. بجلیګری د چینو او خوړونو د اوبونه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې په روانو اوبو ټربائنې ولګولی شي نو ورسره به رن آف درې ور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې که خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبونه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منصوبې شروع شوې نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړی شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو دپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله خپل یوه مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان کړی دی او دغه لا د کانګرس نه منظور شوی نه دی، خو د مجلې په وینا په کار دی چې دې لړکې اول د پاکستانی پوز ریکارډ ته کتنه وشي. بلخوا یونایټډ پریس انټرنیشنل خبري ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر یوه کنده جوړول تقریبا سرته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خراب. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیس اجمل نورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې پنځلس هیلیکاپټرې توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي. که څه هم پوز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولی دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوي دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتله کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنس لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لا غیروسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن دی د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وایي پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. څېړونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
د مشال خبرونه ته غوږی ورزو یو بل ریپورت ته سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولس مشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړي وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې هکړه تفصیل د کابل نه زموږ خبریال قسیم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بېساري اقدام سره د شنبه په ورځ د حکومت له لورې معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لورې ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه جرګې د غړو له لورې د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لورې تایید شول. دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لورې تایید شول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لورې د باور رای اخیستې وه، خو پاتې نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد سوي وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سیم کې هر چی زودتر
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لورې د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سري شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په لنډه توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یو حده راکمې سي.
د قسیم سولمل ریپورت مورید اوس وخت شوه دی د هفتوار خبرونه د رڼا په لور. د نن په خبرونه کې قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم او په دې لړ کې د ورپی خوستون زپاړه بحث کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنيري برابر کړی ده.
د رڼا په لور
ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا په لور کې د پاکستان قبایلی سیمو ته ورزو او د غلطا د جنکو د تعلیم په اړه اولس زده کوونکو او استادانو ته په ورپی خوستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشا سلور میلیونه خلک ژوند کوي چې ډېرې یا خو کار کرونده کوي او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1,614 پرایمري سکولونه، 200 مډل سکولونه، 15 هاي سکولونه، 15 هایر سیکنډري سکولونه، 14 ډیګري کالجونه، 1 الیمنټري کالج او 450 کمیونټي سکولونه دي. خو ولې په سیمه کې د بېقرارۍ او خلکو د بېکور کېدو له کبله لوی شمېر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. ګڼ شمېر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولې دي او څه داسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلي سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو، د انتظامي اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمېر ستونزو او بېقرارۍ سره مخ شوي دي. په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داول وایي قبایلی سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډیر زیان د سیمې تعلیمي حلو زلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسېدلې دي.
قبایلی علاقه که تاسو تاریخ وګورئ نو پیل هم دلته چې کوم د ایجوکیشن د زنانه ډیر زیات کم و، نو حکومت داسې خطر خواته وجه ورکړې وه، نه انجوز داسې خطر خواته وجه ورکړې وه. او بیا د 9/11 نه پس چې کوم دلته کی تراګر راغل د افغانستان نه پخه کې لوکل او چې کوم بهر نه کوم خلک راغل القاعده یا نور داسې ملیټنس ارګنایزیشن راغلل نو هغه دوه درې داسې کاروان شروع کړی چې هغه زموږ د تعلیم ډېر زیات متاثر شو په شروع کې خدای دا کوشش وکړو چې یاره دا کانفلیکټ تقسیم کړی چې زموږ د ماشومان چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي خو بیا هم دا ماشومان به سکولونو ته تللې نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل قبیلی علاقہ کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتره سکولونه چې کم دي هغه د زنانه سکولونه دي او پاک هم زیاتره چې کم دي د پرایمري سکولونه دي او بیا دا سم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډگری کالج و دا زنانه لپاره هغه خو ټول یې ختم کړی و خو بیا حکومت جوړ کړلو قبیلی علاقہ کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پیلنه مدرسې ډېرې زیاتې وې بیا د زنانه د مدرسو رواج دا د 9/11 نه پس ډېر زیات شو په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلي کې مدرسه جوړه شوله
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین په اړه په پیښور کې میش د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي جنکي زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخه ونه نیسي نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزۍ په تیارو کې ورکه شي
نن سبا چې دې ډایرکټر اټیکس د جنکو سکولونو کې غیږی دا غواړي چې جنکې سکول ویل فری دي خو نن سبا موشه دا شوی دا چې ډیره زیاته موډرن دا او غی غواړي جنکې ډیر زیات غواړي چې موږ تعلیم زیاده زیاتر حاصل کو د دې لپاره ضروری دا چې سکول د جنکو سکول نه تبا کوي بس جنکې دې فری دي چې غی تعلیم حاصل کی که غی غواړي که غی ډاکټر جوړ شي نو فری دي چې غی ډاکټر جوړ شي غی دې خپل خواب پوره کړي
دا ډیر بد خبره ده دا نه دی کول په کار ځکه چې زمونږ خلک دا ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه بیکورډ شي او مونږ ترقی ونه کړو او زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده نو مونږ ته په کار دی چې ښځو مونږ سکول جوړ کړو نه دا نه چې مونږ دغه سکول نه ورانه وو هغه کې بلاست کړو
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنت ده که اوس د جینې واده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي نو بیا نو ټول کور چې دی هغه هم هغه ښځه چلی کنه نو چې هغې تعلیم نه یې کړی نو څه چېرته به لوښي وینځي یا بل څه وکړي نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکري به ولې ملاوي کړي ښه صحیح کار به کولی شي خپل کور به خپله باعزته چلولی شي
اټیکس کو د خدا څنګه چې دوی وي چې اټیکس چې دی نو هغه زیات تر د جنکو په سکول باندې کېږي نو د جنکو په سکول باندې زیات تر کېږي زیات تر چې دا انټرټس کې او پدې کې هم جنکې ټاپ کوي جنکې زیاتې مهنتي وي د الکان نو دوی به غواړي چې جنکې دي تعلیم نه کوي پته نه لګي دوی څه غواړي جنکې دومره شوق لري چې هغه تعلیم وکړي نو بیا دوی څه غواړي نو زم چې سکول لګ ډېر وای زکه چې هغه ته سب د سب پته نه چې دا هغه په سب باندې پوي نو هغه څنګه بیا په طریقې کوي زمونږ ملک او زمونږ په ملک چې جنکې د بے تعلیمې ان پړي نو هغه څنګه طریقې کوي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو ځلو نه وړاندې هم ټولنه داسې وه چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېره ډاډګیرنه یې نه کوله د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلي سیمو کې په سلو کې درې جنکې سکولونو ته ځي کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده فیحه کریم د قبایلي سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکې سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي
موسلی خو اول ایت فیملی نه غن ملاوی کی پرمیشن نی پرمیٹ لک ٹیلنٹ ډیر دے پا خاص کر گرلز کی خو پرمیشن نی او بیا حالات تا سی دی کنه ای وجنا او س چا خپلم انٹرسٹ نی لک دو نا غ اویرنس نشته ایجوکیشن نو ای وجنا جنہ کی خپلم ډیر غنی انٹرسٹڈ ظاہر دے سر ساغ نی بل اچار سب کئی کور کے اول او خیر وادشی خو دا دے چ کم بیا ایجوکیشن کے مخ کے لاڑی شی نو ډیر زیات مخ کم تلی شی لک ډیر زیات رول ماڈل شته زم پختنو جنہ کو کے چ مخ کی تلی دی او چ سوک ندی تلی نو بظاہر دا بیا ودی کی نور بسکئی سوسائٹی خو نقصان ظاہر دا کی چې جنې غناخلی اجوکیشن هغه بیسک نیډ دی وي تا غنښته نو هغه خپل خو تباشي خو کسبای واده مو شي ای چې کم بیا نسل مخکې روان دی ای کې هغه روان دی ای تم نقصان دی ان ایجوکیشن دی وجنه به لکه ایم پرابلم سفر فیس کوي.
مشال یو بل زده کوونکی دا چې پیښور سره نږدې د قبایلی سیمې ناراضي او د پیښور په یو سکول کې زده کړې کوي. هغه وایي باید مور پلار د نوي دور غوښتنې ومني، جنکې د تیرو څخه راوباسي او د علم په کالو یې ښایسته کړي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن حاصل ډیر زیات مطلب چیلنجز مونږه فیس کول فیس کوو مطلب لایک گرلز ایز ا گرل مونږ ته پاره ډیر زیات مشکل دی دمره لری نه راتل ترانسپورت مسله د مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمره راځو در پښتنو سوسایټي کې آی تھنک سو ایجوکیشن جنہ کو دا پاره اگینه منی مطلب اگینه وی چې جنہ کې ایجوکیشن وکي ایجوکیشن نشته جنہ کو دا پاره خو ډیر کم مطلب نن سبا خلک چې دی اگی ایجوکیشن دا پاره جنہ کې بهر راولي اور زمونږ پیرنٹس چې کم دي نو اگی مطلب نن سبا زمانه سره اوس چلیږي اور اگیم چې دمږه ایجوکیشن د پاره دلته راستې.
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خونړی برید او سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په ولس کې ویره ډیره شوې ده او ډیر مور پلار دې ته زړه نخه کوي چې خپل بچی سکولونو ته ولیږي. د خیبر قبایلی سیمې د جنکو د سکول یو مشر استاذه شازیه وایي وړاندې د هغې په سکول کې د 500 نه ډېرو جنکو زده کړې کولې خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده.
کله پورې په یو سیمه کې امن او امان نه وي نو هلته باقي راته وو ټول سیزونه چې کوم کې دا معطل شي د معطل شي تا خپل د لایف سیونګ چې کوم صرف د هغه څه په قرآن کې هغه مشکل کې خو ته د ایجوکیشن ته بس وګورې هیلث ته بس وګورې او د سوشل ویلفیر ته بس وګورې که نه پخوا به خلکو ډېر په ډېر په سلو باندې خپل بچي ته تعلیم ته لېږل اوس سچویشن داسې شوې دی چې مور پلار یې زیات تېرېږي تقریباً
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي. هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیته دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي. روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظره فرض دي نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي.
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم غدي ګروپ دی یو خ پارت پلی کوي شي اسلام چې د دین فطرت دی نو مخکې به زه دې ته لایک ریکوست کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دی سکالرز دی چې دې د خلکو تاغوي لایک قبایلی طرف ته اور زمونږ کوم پښتانه هغه چې دي کنه نو دې باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زیمه چې د ریلیجیس سکالرز ورته څه خبرو کې دا به دې باندې اثر غورځي. اقرا پڑھ نو پڑھ څه کنه لایک اٹ انکلوډز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیا دا وچ دې کې دا کلاسیفیکیشن چې دا دینی دی دا دنیاوی دی زوی مچ ایون که دنیاوی تعلیم هم تاسو حاصل وي او هغه تاسو هغه الله طرف ته خپل ریلیجن طرف ته بوزي نه دا دنیاوی نه دی علم بس علم دی. حکومت له دا پکار دی چې یو خو د ټیچر سیلری زغه لګ کی ای داسې انسینټیو زغه ورکی نور پیرنټس اویرنس د پاره گورنمنٹ هم دې کې دا پارٹ پلے کوي شي چې دی اویرنس د پاره ښه پراپر پلانز او پروګرامس دې هغه ورکی کوي شي.
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانې نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، پوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي
زخه پخپله دا وایم چې د سکولونو د ریکنسټرکشن نه زیات ضرورت دی چې ریهبلیټیشن وشي. میلیټنګ سی دلته راغله د سکولونو نه ډراپ آؤټ ډېر زیات شروع شو، ماشومانو کاغا میل دي کاغا فیمیل دي سکولونه یې پرېښول. هغې شاته دا و چې په دا کمه په قبایلي علاقه کې د ظلم د زیاتۍ روان دی، دا زمونږ د قبایلو معیشت کې ډېر زیات خراب کړو، نو خلک د دې جوګا نه دي، دا وس او طاقت نه لري چې خپلو ماشومانو باندې سبق ووایي. یو خو دا ډېر زیات ریزن و چې کوم سکولونه هلته اویلیبل هم دي، هغې دا هغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نه شي حاصلولی. بل چې کوم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلي علاقه کې چې زه وایم، نو دوه قسمه علاقې دي، یو غرونو علاقې دي او یو چې کوم دي مین بازارونه دي، او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې یا د بازارونو سره خواشا کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته څه نه څه په خلکو کې دا شعور و چې زموږ ماشومان سبق ووایي. باقي چې کومې داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي، هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي، او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکول هم دی، فیمیل سکول هم دی، خو ایجوکیشن پکې نشته. نو زه په قبایلي علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کوم دي ترهګر یا ذمهوار دي، زمونږ چې کوم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمهوار دي، یا زمونږ هغه بوراتیات افته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي، نو هغه هم په دغه کې تر څه حده پورې لاس لري چې د خپل علاقې دپاره د پرمختګ دپاره یا د تعلیم دپاره خپل کردار نه دی لوبولی.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلي سیمو کې د 1500 ډېر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوشا 4500 ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمي هلو ځلو او سکولونو د بیا پرانستو په اړه صداسې وویل.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شي بیا 47 شو، اچھا موږ سر ویو کنه هغه سکولونه د 150 نم سی وو خطر یقینا چې کوم دي کې سکول نی، مطلب ابا خامخا متاثر کیږي، دا کسان په درګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوی دي، لیکي شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، ځکه چې الته کې یو بی یقینا کیفیت او لا چې کوم طرح غرو خپل کارونه کول، اوس الحمدلله زه پوری امید ما چې ډیر ضرب مونږه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمی حالې زلې او مخ شان ته کې به حال کوله څنګه چې مخ کې وي. پی ایچ ایف سره د مونږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوي دي، هغه مخ کې مشرانو سره میټینګونه کړی دي، نو زما کوي امید ده چې ان شاء الله دا سکولونه به مونږه ډیر زر تر زله به حال کو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په ښځو استادانو د بشري حقونو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکوونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر ایجنسۍ په شاکس سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلي ډزې وکړې او زخمي یې کړه. شهناز نازلي څو ورځې وروسته د پېښور په یو روغتون کې سا ورکړه. قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته د امنیت په ځای کړل شي او د قبایلي سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات د عملي کړل شي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه به د پښتنو په سیمه د جنکو د تعلیم په اړه د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.
سورت سوا چرت دے سخو یری زخو
किताब रासे, रास्की किताब रासे।